نن او وزیا
نن او وزیا
نن اوازیت د خبرونه ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ او سوکاله اوسئ زنو شباشنا د روان خبرونه قربانې قدر من اوریدونکو د نن اوازیت د خبرونه نه د نوم نه پیدا دي چې د نن په اوازیت په تاسو ته خبرې کوو رپورټونه بلرو او د نړۍ د ګډ ګډ امدارنګ د افغانستان نه تاسو ته حال او احوال درکو د تل پسیر په فایل کې درته خبرونه لرو د خبرونو نورسته به د نن په وضعیت رپورټونه هم واوري په فایل کې پامو کوي خبرونه ته
ویان احمد الله ارچیوال د طالبانو د بهرنوي چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وای د قطر د بهرنوي چارو وزیر د دوی د حکومت لمشر سره پر دوه اړخیزو اړیکو او د دې اړیکو په پراخولو خبرې کړي محمد بن عبدالرحمن السانی پرون د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته ورغلی او د طالبانو د حکومت له مشر مولا محمد حسن خونسری کتلی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر طالبان له بشري حقوقو په سرغړاونو تورن کړي میشل باشلی نن په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غونډې ته په وینا کې وویل چې افغانستان په یو نوی خطرناک پړاو کې دی ځکه ډېرې خزي او د لګکوی او د مذهبي ټولنو غړي د خپل حقوقو په خاطر شورا اندېښنه لري د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر پلیپو ګرانډې نن سهار کابل ته ورسید. ګرانډې په یو ټویټ کې ویلي چې د دې سفر په ترڅ کې به په افغانستان کې دننه د بیزای شو 3.5 میلیونه کسانو د بشري اړتیاو جاج واخلي او زیاتوي د ملګرو ملتونو د غیر دولتي مؤسسو او د نورو بشري چارو د ټولو هغو کارکونکو ډیر منندوی دي چې په افغانستان کې د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره هلې ځلې کوي. ملګری ملتونه هیله مند دي چې نن په جنیوا کې د جوړیدونکو نړیوال کانفرنس کې د افغانستان سره د مرستې لپاره څه باندې 600 میلیونه ډالر بس پنه راټول کړي. له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر کابل د طالبانو له واکمنیدو راهیسې په دې هیواد کې د یو بشري بحران خبرداري ورکړل شوې. د امریکا له خوا د هغو روزل شویو افغان پیلوټانو چې پر کابل د طالبانو له واکمنیدو مخکې له خپل کورنۍ سره ازبکستان ته تښتېدلي له هغه هیوادای د وتلو بهیر پیل شوی. نیویارک ټایمز راسپانی ویلی چې دغه پیلوټان او کورنۍ په لومړی ګام کې په متحده عربی اماراتو کې د امریکا یو پوځي اډې ته بیول کیږي. تاسو له امریکا غږ رادیو خبرونه اورئ. د جیانګ شیپونوم د چین د میسو د استخراج شرکت نن اعلان وکړ چې د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او په مناسب وخت کې به د میساینک د کان د استخراج پروژه عملي کړي. د دې شرکت رئیس جینګ گاو چینګ نن په یو خبري انلاین غونډه کې دا خبره وکړه. د یونان صدر اعظم وای هیواد د افغان کډوالو د احتمالي چپې د مخنیوي هڅې پیل کړې دي. دا صفه د هغو افغان پناه غوښتونکو خودل شوی چې د طالبانو لولکې تیښته کړې. د کابل هوایی ډګر یو شمیر سرحدي پولیس بیرته خپل دندو ته غوښتل شوی. د ملکی هوایی چلن ادارې پرون پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه سرحدي ځواکونه به په عادي ډول خپل دندو ته دوام ورکوي. د امریکا متحده ایالاتو پوز وای د هغو میزایلو ازموینه چې شمالي کوریا په تیرو دوه ورځو کې ترسره کړي د دې هیواد گاونډیانو او له هغه ورهغه خو نورو ته غوښ متوجه کړي. د امریکا د هند پاسیفیک قومندانې په یو بیان کې وویل چې د شمالي کوریا دغه فعالیتونه د دیخ کارندوی کوي چې دا هیواد پوزي پروګرام ته پراختیا ورکوي او په دې توګه خپل گاونډیان او نړیواله ټولنه غواخي. ایران وای چې ډیر ژر به پویانا کې د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي موافقې د برخلیک په اړه خبرې بیا پیل کړي. د ایران د بهرنوي چارو وزارت وایان سعید خطیب زاده نن په تهران کې یو خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال همدار زویل تهران د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مفتشانو ته پر خپل اټومي بټیو د څار اجازه ورکړي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو نن په واشنگتن کې د امریکا غږ استودیو وړاندې کړل.
نن او وزیت
نن او وزیت
د نړۍ سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وزیت خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. اوس به هم واورو چې د نن په وضعیت کې د پانګوالو غوښتنې څه دي. افغان پانګوالو او سوداګرو له نړیوال ټولنې نه د افغانستان د کنګل شوو پیسو د خوشی کېدو غوښتنه کړې او وایي چې کدا نږدې 10 میلیارد کنګل شوی ډالر خوشی نشي نو افغانان باید د ډیر سخت اقتصادي بحران سره مخ شي. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غاک آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری په رالیګلی رپورت کې اوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی په نوښت د دوشنبه په ورځ په کابل کې په ولوې غونډه کې چې په زیات شمېر افغان پانګوال سوداګر او د سراپانو ټولنې اساسو په کې ګډون کړی او دغه هیوادو څخه چې د طالبانو د واکمنۍ وروسته د افغانستان شاوخوا 10 میلیارد ډالر پورې بهرني اسعارو زیرمې کنګل کړي او وغوښتل چې کنګل شوي پیسې دې خوشي کړي. دغه پانګوال او سوداګر د طالبانو د اسلامي امارت څخه هم وغوښتل چې په دې مسله دې د نړیوال ټولنې سره خبرې وکړي. د سوداګرۍ او پانګونې د خونی مرستیال حاجي محمد یونس مومن دې غونډې ته د پیسو د کنګل کېدو د غیزو په باب خبرې وکړې او د نړیوال ټولنې څخه وغوښتل چې د کنګل شوو پیسو په خوشي کولو سره د افغانانو د ناخوالو او کړاوونو په کمېدو کې مرسته وکړي.
په دې سرمایه کې د باغدار نیولې تر صادر کوونکو تاجر پورې د ټولو تاوان دی. په دې کې د دکاندار نیولې تر لوی تاجر پورې د ټولو تنګان دی. د افغانستان ټول تجارت د یو کړي د سره تړلې ده. د دې کړي چې دغه مهمه حلقه چې ده هغه باندې
د سوداګرۍ صنعت د خونی مرسیال خانجان له کوزي دی غوړې ته ویل چې د بنیزونو لامل افغان سوداګر او پانګوال له بانکونو پیسې نشي ایستلی. همداشان هغه ویل چې د بانکونو څخه د پیسو د ایستلو د ستونزې لامل افغانستان ته واردات هم کم شوي دي.
هغه مشکل او بنبست چې په دې شلو ورځو کې د افغانستان سکتور خصوصي تراغلی دی او کاملا تاسو خبرې استه چې حرکت د ماشین اقتصادي په مملکت کې یا کاملا ولاړ دی او یا 90% ودرېدل دی. د افغانستان په خلکو، د افغانستان په عمومي روان، د افغانستان په عمومي ولس او همدارنګ په سیاسيونو همدارنګ په نظام باندې منفي تاثیر کړل.
خانجان الکوزي د نړیوال ټولنې او غوښتل چې افغانان سره دی په دې برخه کې مرسته وکړي ترڅو د ژمي د موسم درسېدو د مخه افغان سوداګر وکړي شي خلکو ته د اړتیا وړ مواد برابر کړي. سوداګر ویل کړي دي مسلې غمونه خول شي ممکن پر روان ژمي کې افغانان د ډیرو ستونزو سره مخامخ شي. د صنعت او پانګونې د خودي رئیس شیرباس کمی زاده ویل چې نړیواله ټولنه د تور پیسو په اړه اندېښنه لري نو دا غوې د اندېښنو د راپکېدو لپاره چې پیسو کنګل کېدلی لار نه ده.
کوم غواړو چې افغانستان یو مسؤلیت پذیر هیواد وي، د افغانستان کې تجارت او صنعت چې کیږي هغه قانوني تجارت او صنعت وي، چې زه فکر کوم د نړۍ اواز خدا دی. نو د دې لپاره لار شته. لار ایدا نه ده چې د موږ سرمایه کنګل کو، لار ایدا نه ده چې د پموږ باندې اقتصادي فشار راویلي، لار ایدا نه ده چې اقتصادي تروریزم پموږ باندې تعمیل کو.
د بانکونو د ټولنې رئیس نجیب الله امیری ویل چې د پیسو د کنګل کېدو له امله پر بانکونو باندې د خلکو فشار زیات شوی چې ورسره بانکونه خلکو ته لازم خدمتونه نشي برابرولی او کدا به یې جواب ومومي نو اقتصادي وضعیت به په ټپه وځي.
د دې وضعیت دوام به د افغانستان غریب خلک پرې کړي. په اوسنیو حالاتو کې چې بانکي خدمات محدود شوي دي، د شتمنۍ او کنګل پاتې کېدل به پر بانکونو فشار لا زیات کړي او د دې پیسو خوشې کېدل به د دې لامل شي چې بانکي خدمات ووړيږي او د بانکونو ستونزې تر ډېره حل شي. لبلې خوا د یادو پیسو کنګل پاتې کېدل د ډالرو د ارزې په برخه کې هم اغیز لري او د دې لامل کیږي چې خلک خپلو پیسو ته په محدود ډول لاسرسی ولري.
دا ګس په 15مه کابل ته طالبان د نوټلو وروسته د امریکا متحده ایالاتو په امریکا کې د افغانستان بانک شاوخوا 10 میلیارد ډالرو په ارزښت د بهرنیو اسعارو زیرمې کنګل کړې. د زیرمو د کنګل کېدو وروسته د افغانستان بانکي سیستم د ډېرو ستونزو سره مخ شو. د نږدې دوه اونۍ بندېدو وروسته بانکونه بیرته پرانیستل شو، خو په افغانستان کې د ډالرو د زیرمو د کمېدو له امله د افغانستان بانک د پرېکړې له مخې بانکونه په اونۍ کې خپلو مشتریانو ته یوازې یو ځل 6000 افغانۍ او یا هم 200 ډالر ورکوي. د بانکونو د نوې کلنداري وروسته په بانکونو باندې د پیسو د ایستلو لپاره د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره زیاته شوې، چې له امله د بانکونو مشتریان د اوږدو ساعتونو لپاره هره ورځ د بانکونو مخ ته په اوږدو کتارونو کې انتظار وباسي.
تاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په ژبه د افغانستان په وخت هر شپه 10 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
قدر منوریدونکو، دا د امریکا غږ آشنا رادیو د تاسید افغانستان سیمه او نړۍ د نن وضعیت په اړه رپورټونه اوري. طالبان وایي چې په نږدې ورځو کې به پوهنتونونه بیرته فعال شي. د لوړ زده کړو د وزارت سرپرست عبدالباقی حقانی وی چې د نجونو او هلکانو ټولګي به جلای. د طالبانو له دې طرح سره یو شمیر خلک مخالف او ځینې نور موافق. حقانی وی چې خزه او نجونې تعلیم کولی شي خو حجاب جبری دی. پاموکی په دې اړه رپورت.
د طالبان د حکومت د لوړ زده کړو سرپرست وای مرمنې کولای شي په پوهنتونونو کې زده کړې وکړي خو د نجونو او هلکانو ټولګي به جلاوي او اسلامي لباس جبري دی. د لوړ زده کړو وزیر عبدالباقی حقانی د غسرګندونی د طالبان د کابینې اعلان څو ورځې وروسته چې ټول غړي نارینه دي په یو خبري کانفرنس کې وکړي.
د اسلامي امارت پالیسي دا ده چې خزینه محصلین او ته د حجاب کې او د شری اصول مطابق دولول زده کړو اجازه دا ورکړي. هغه کله لیسانس پکې چوي او کله ماسترې پکې چوي او کله دکتورا پکې چ باندې وي.
طالبان که څه هم د نجونو د لوړ زده کړو سره مخالفت نه څرګندوي خو وایي چې د هغوی ټولګي باید جلاوي.
که یو پنتون دا ظرفیت ولري چې د جدا جدا تعمیرونه ولري نو اول صورت دا دی چې زه باید جدا شي. الکان په یو ځای کې او انجونی په بل ځای کې. او دویم صورت هغه دا دی چې وخت بدل شي. په یو وخت کې الکان راشي او په بل وخت کې انجونی دا راشي. او دریم صورت هغه دا دی چې کله نهایي مجبوری وي او د خزینه محصلینو تعداد کم وي نو په هغه صورت کې د پارټیشن نه استفاده دا وشي.
د طالبان د لوړ زده کړو وزیر همدارنګ زیاته کړې پر هغه مزامینو چې په پوهنتونونو کې تدریس کیږي هم غور کیږي خو هغه ډیر جزئیات ور نه کړل. په اگست میاشت کې طالبان له خوا د کابل تر نیول کېدو وروسته اوس پوهنتونونه په تدریجي ډول خلاصيږي. د طالبان د لوړ زده کړو سرپرست وزیر ویلي دي چې دولتي پوهنتونونه باید د دې اونۍ په شاوخوا کې پرانستل شي. په کابل کې یو شمیر ځوانان د طالبان د امارت پر راتلو سره د خپل راتلونکي په اړه فکر کوي. اکثریت هغوی وایي غواړي چې بیرته ښوونځي او تولاړ شي.
زمو غوښتنې مخدومه ده چې خاصه څه کولای شي په بانکونو باندې خلک زکاتو خلکو مشکلات دي ټول پیسې په بانکونو کې دي کار په ټول پټه د ریډلای دا خپل پاتینو وځل خا د تعلیم نه پاتې نشي مخاله خپل تعلیم ته مخه کوي ټول ماشومان غټان وړه ماسلین تعلیم ټول تعلیم نه پاتې دي داس نه پاتې ټول کورو کې دي.
منګه نو حکومت نه دا غوښتنې لرو چې منګه پانتونو نه شروع شي منګه فینان به سر نه وشتاسو منګه فینان چې دی یو بهرني حالت قرار لرو بانکونه
باندې مکتوبونه کې درس نشته. طالبان د اگست په 15مه نیټه کابل ونیو. هغوی اوس غواړي نړۍ ته نرمه څیره وخی او کابل خلکو د امنیت احساس وکړي. بلخوا نړۍ دا هم له نږدې ګوري چې طالبان په 1990 ملسیه کې د لومړي ځل لپاره واک ته تر رسیدو په نسبت اوس څه متفاوت چلند کوي. په هغه وخت کې جنو او میرمن ته د زده کړو اجازه نه ورکول کېده او په عام محضر کې له کار کولو منع شوی وو. خو اوس طالبان وایي چې بدل شوی او د میرمنو په اړه دیت متفاوت دی. اما په وروستیو ورځو کې طالبان د هغو مظاهره کوونکو میرمنو په وړاندې تاوتریخوالی څرګند کړی چې د مساوي حقونو غوښتنه کوي.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمه او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
دران واوریدونکو د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نن او وضعیت په خبرونه کې ادامه ورکوي. د امریکا معتبر ورځپاڼه نیویارک ټایمز خبریاله او د ترهګرۍ په ضد امریکا په مشرۍ د جګړې په اړه په افغانستان او پاکستان باندې د رانګ انیمی کتاب لیکواله کارلوټا ګال د اگست په 9مه یو رپورت لیکل دی. په خوانې افغان چارواکو البته پر رپورت لیکلي په خوانې افغان چارواکو ورته ویلي چې کله طالبان او کابل ونیونو د هغوی هدف د دوه وزارتونو اسناد ټولولو. رپورت زیاته ای دفترونو ته ننوتو. کسان د افغانانو په ژبه نه غږیدل او ښکارېدل چې د ISI چارواکي وو. کارلو تاګال په خپل کتاب کې هم د طالبانو او د پاکستان د پوسټر منځ د اړیکو خبره کوي. نوموړی افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ترهګرۍ په ضد جګړې د پایل کېدونه یو میاشت وروسته افغانستان ته تللی. اولته لس کاله تیر کړي. ګال سره د امریکا غا خبريالې شاهناز نفیس مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې تاسو ولې وایي چې د پاکستان پاوز افغان طالبانو سره مرستې کوي؟
You know, I lived there for 10 years after 9/11, so I uncovered, I saw myself.
تاسو ته معلومه ده زه د سپتمبر د 11 نوروز سال ته لاس کال پورې وم او دا مخکاره کړ چې طالبان د پاکستان نمرستې اخلي. دا مخفل لیدلی. ما طالبان د پولی بل غاړه ته ولیدل چې کوټه کې ژوند کوي. ما د طالبانو د لومړی ورځو بریدونه ولیدل او دا چې څنګه بیا ځانونه فعال کړي او ملي دل چې دا هر څه د کوم ځینه کیږي. او زه کوم خپل کتاب ته د رنګ انمي یا غلط دښمن نوم ورکړ. امریکا د افغانستان په کلو کې جګړه کوله او د مسالې جرله د پولي بل اړخته په پاکستان کې و او دا د پاکستان د پوځي مشرتابه سره و. ما دا دلیل وړاندې کړی و چې پاوز اسامه بن لادن پټ کړي او خوندي کړي او د پاکستان پاوز په یو خوندي کور کې ساتلی و. ځنن هم دا پوره احساس لرم چې امریکا د پاکستان استخبارات سره دا مسله سم حل نکړه. پاکستان فیصله کړې و چې د خپل ګټو لپاره طالبان لکه د پټ مل په توګه وکاري. تاسو کدی تخه او یا بد وای خو رښتیا دا دی چې دوی د پولی دواړو غاړو ته ډیر خلک ووژل. دا اوس هم د ډیر ناهیلې خبره ده چې د مسلې د حل پرته امریکا وځي.
کارلوټا، تاسو په خپل کتاب کې هم دغه خبره کړې ده. تاسو حل ته وای ستاسو په فکر ولې امریکا په پاکستان کې د ترهګرۍ د اډو پر ضد هغه څه ونه کړل چې سپکارو؟
I think what happened was that they were surprised.
This was چې امریکا د طالبانو د واک په زر نسکورېدو حیران شو او بیا لنور حیران شو چې متحده ځواکونو په اسانه واک واخیست. قرضه راغې، شمالي اتحاد راغې او ټول په ګډ حکومت جوړولو راضي شول. اساسي قانون جوړ شو او امریکایانو فکر وکړ چې دا خو ډیر په اسانه وشو. او بیا په 2002 کال کې د ولسمشر بوش حکومت عراق ته مخه کړه. د سر پوځي افسران، ځانګړي ځواکونه او استخبارات الته لاړل. په افغانستان کې لږ پوځیان پاتې شول او هغوی ته معلومه نه وه چې پاکستان کې څه روان دي. او کورته پاتې وه هم نو لاسونه یې تړلي وو، ځکه هغوی ته معلومه وه چې د امریکا پام بل خواته دی.
مونږ ګورو چې طالبان بیا د افغانستان واکمن شو. ستا په نظر امریکا طالبانو ته ولې ماتې ورنکړلی شوه؟
I would say that's absolutely true. The Americans,
زه فکر کوم چې ټول ملامتي په امریکا نو شو اچولې. خدای وایم چې غلطیانه ډیر شي ودی. زما په فکر د نړۍ سوپر پاور ته پکارو چې د حالاتو په اړه زیاته پوهه لرل. هغه په دې ډیرو د مونږ کې ونه خطر چې چا نه وغوښتل چې د څه شي وې. کته سو د پوهه خلکونه د هغه چا سره چې په بغاوت پوهه لري دا پښتنه وکړي، نو هغه به درته وایي چې تاسو د هغه بغاوت پر ضد بره نشي موندل چې د بلزینا او د پولی بل غاړه ورسره مرسته کوي او د هغه ځینا ورته سامان آلات وسلې او پیسې ورکول کیږي. الته د میکي او علاج کیږي. دا هر څه د جګړه د ویتنام جګړې ته ورته کوي. زما په نظر د پاکستان پوز د طالبانو په ژوندۍ ساتلو کې اساسي رول لوبولې او زه وایم چې نن هم د طالبانو سره هغوی ولاړ دي.
تاسو په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې د ترهګرۍ پر ضد جګړه د پیل کېدو یو میاشت وروسته افغانستان ته تللی وئ. تاسو هغه ورځو کې هلته څه ولیدل؟
Gosh, that's a long list. Obviously the intention
ما ولیدل چې هلته هر څه بدل. ما ته یاد دی زه د شمال له خوا افغانستان ته تللی وم. دا د نومبر د میاشتې یخ ماښام و. په لارو کې په برخو کې خزې وې. د خوړو او چایو ځایونه تړل شوي وو. زه چې مزار شریف ته ورسېدم نو هلته د چرګې ها هم نه وو. په ټول هېواد کې سخته وچکالي او لوږه وه. خو په ورپسې لسو کالو کې ما ولیدل چې په لویه کچه ښوونځي جوړ شول، حکومتي ودانۍ جوړې شوې، سړکونه جوړ شو، ځوانانو ښوونځیو ته تلل پیل کړل، تعلیم ډېر شو، خلک امریکا ته د زده کړو لپاره روان شول. ډېر څه سم شول خو په نظامي چارو کې هغه څه ونه شول چې په کار وو.
یو میټ سم اورډینری پیپل اف پاکستان تاسو 9/11 نه بعد افغانستان او پاکستان کې لس کال تیر کړل. خلکو سره خبرې وکړي د طالبانو په حق له خلکو سره نظر وو.
I mean, that's hard to say because living in Afghanistan at the time,
هغه وخت په افغانستان کې ولز د طالبانو سره نه وو او ډیر خوشاله و چې طالبان په واک کې نه دي. په سویل یعنی جنوب کې پښتانه هم خوشاله وو. زما په خیال خلک د طالبانو ملګری نه وو، خو په پاکستان کې بیا بل رنګه کیسه وه. هلته د طالبانو لپاره ملاتړ لیدل کېده. د دې یو ولادت دا و چې د دغه فکر شاته حکومت وو، نو ځکه خلک د طالبانو ملګری وو او دا وجه و چې پاکستان کې ډیره په اسانه په ټولنه کې توندلاري خپره شوه. خو افغانستان کې طالبانو ولسی راولې وو. زه اوس هم وایم چې طالبان په افغانستان کې ولسی ملاتړ نه لري.
روایت امروز، مصاحبه ها، گزارش ها و تحلیل ها در مورد وضعیت کنونی افغانستان و جهان هر شب از ساعت 9:30 تا 10 شب از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
قدر من آوریدون کو مننه چه تردیشی بید امریکا غک آشنا رادیو آوری. تاسو د نن او وضعیت د خبرونه اوریدون که هست چه د امریکا غک آشنا رادیو د واشنگتن د استادیون خبریگی. د نن او وضعیت په خبرونه کې تل د افغانستان سیمه او نړۍ د نن وضعیت په اړه رپورټونه خبریگی، کله ناکله د میلمنو تبصرې هم پکې اوری او مرکې هم پکې خبریگی. مننه چې خبرونه اوری. قدر من اوریدم کو شل کاله مخکې متحده ایالاتو او ناتو طالبانو لواکه ګوښه کړل، خو شل کاله وروسته د دې بیرته راستانه شول. مګر د امریکا غک راپور پر اساس هغه هیواد چې اوس طالبان پر حکومت کولو غواړي د ځوان نسل او ډیر باسواده خلکو نه ډک دی. په دې اړه نور تفصیل د احسان الله اریوبزی پر رپورټ کې اوري.
طالبان د کابل له دیوالونو د انساني مخونو انځورونه پر رنگونو پاکوي. ډیر خلک حیران دي چې حسینه د تیرو شلو کلونو راسته راوړنې هم همدغه شان او منځلې شي. دغه واستواله ډله چې اوس په واک کې ده هڅه کوي چې په داسې یو هیواد حکومت وکړي چې د هغه هیواد په پرتله ډیر توپیر لري چې شل کاله د مخه یې پرې حکومت کاوه. او په داسې حال کې چې طالبانو ژمنه کړې چې دوی نوی حکومت به د نویمې لسیزې له توندلارې واکمنې څخه توپیر ولري، خو نړیواله ټولنه دوی د کابینې په اعلان سره سخته مایوسه کړې.
څنګه چې د ټولشموله حکومت لپاره هیله وه او غوښتنه یې کیدله، د اوس په مایوسۍ بدله شوې ده. په لس شویو نومونو کې هیڅ ښځه نشته. دلته هیڅ غیر طالب غړی شتون نه لري، نه د تیر حکومت څوک شته او نه هم د لږکیو ډلو مشران.
لا هم دا یو ګډ وډ انځور دی. طالبانو تر دې دمه د بهرنیو سفارتونو او ملګرو ملتونو ودانې ته درناوی کړی دی. دوی د خپلو ټولو دښمنانو لپاره عمومي بخښنه هم اعلان کړې ده او دوی ژمنه کړې چې د بشري حقونو ساتنه به کوي، همدارنګه د میرمنو حقونو، خو هغسې چې اسلام ورته په نظر کې نیولي. نړیواله ټولنه هم هیله لري چې د بهرنیو مرستو په مټ به وکولی شي چې په دغه ډلې باندې یو څه واک ولري. دې مرستې ته عاجله اړتیا ده ځکه چې هیواد د بشري ناورین سره مخ دی.
په لویه کچه د روغتیا، خوړو، خوندیتوب، غیر خوراکي توکو او حفظ الصحې په برخه کې لازمي او سمدستي بشري مرستو رسولو ته اړتیا ده.
د نن ورځې افغانان ډیر تعلیم یافته دي او دوی له نړۍ سره د ټولنیزو رسنیو او نورو جریانونو له لارې ډیر تړلي دي. له 2004 کال راهیسې دلته یو اساسي قانون هم کارول کېده چې نارینه او خزینه او ته مساوي حقونه ورکړي وو. ګڼ شمېر کسان د طالبانو د غچ اخیستو ویرې سره سره دا حقونه غواړي. تمانا پریانی د دې اونۍ په پیل کې د کابل په کوڅو کې د طالبانو پر ضد لاریون وکړ. هغې امریکا غک ته دا پیغام د واتس اپ له لارې راستولی.
برای فعلا که قصد خارج شدن از افغانستان ندارم.
د اوس لپاره زه له افغانستان څخه د وتلو کوم پلان نه لرم. زه خپل مبارزې ته تر هغې دوام ورکوم چې نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت ونه مني. که د طالبانو حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا ومنل شي، زه به بله چاره نه لرم پرته له دې چې افغانستان پرېږدم او بل هېواد ته پناه یوسم.
تا طالبانو د تیرو شلو کلونو ډیر بدلونونه لمنځه وړي، مګر دوی غواړي چې د مشروع حکومت په توګه اوپیژندل شي. نو دوی اړ دي چې د افراطي دریځ څخه شاته شي.
روایت امروز، مصاحبه ها، گزارش ها و تحلیل ها در مورد وضعیت کنونی افغانستان و جهان هر شب از ساعت 9:30 تا 10 شب از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
تاسو د امریکا غاک آشنا رادیو نه د نن او وضعیت د خبرونه اوریدونکي است. د طالبانو لخوا پر موسیقۍ د بندیز لویره د هلمند و مشهور سندرغاړي سندرې ویل پریخي او دوکانداری کوي. که څه هم طالبانو لا تر اوسه د نوې ملسیزې په څیر پر موسیقۍ رسمي بندیز نه دی لګولی، خو تلویزیوني شبکو کې موسیقي محدوده شوې او په ملي تلویزیون کې په بشپړه توګه بنده شوې ده. په دې اړه پام وکړئ د احسان الله اریوبزي رپورټ ته.
حبیب الله شباب چې په هلمند او کندهار کې د یو محلي سندرغاړي په توګه شهرت لري، په تیرو دوه اونیو کې د سندرو ویلو تمرین نه دی کړی. هغه د لشکرګاه په یوه څنډه کې دوکانداري کوي.
بل د ځان سره مې خپله دا قضاوت وکړي چې زه باید نور سندرې ونه وایم، ځکه چې په دې طریقې هم سندرې هنرمندانو نه شوی ویلی او نه هم موسیقي ته اجازه وه. نو په دې اساس باندې مې سندرې پرېښودې.
حبیب الله یو لس کاله مخکې د ستاره افغان په هنري روزنیز پروګرام کې شهرت ترلاسه کړ او په ملي موسیقي کې خپل لومړنۍ سندره ثبت کړه.
غوښتنه مې د اسلامي امارت د مشرتابه څخه او د دې څخه دا ده، لکه څنګه چې په جمهوریت کې وهونت زموږ زمينه مسايده وه، په دغه د دې په امارت کې موږ د وخت راکې د ناتو په برخه کې د ترانو په برخه کې بدون د سازو څخه چې موږ په دغه برخه کې هم کار.
د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په خپل لمړنی کانفرنس کې ویلي وو چې موسیقي د اسلام له نظر حرام ده او دوی هڅه کوي چې هنرمندان قانع کړي چې خپل مسلک بدل کړي. خو یو شمیر هنرمندانو د مجاهد د دغو سرګندونو په وړاندې خبرګون ښودلای.
ما کریر مې کوم، مې دشتمشه، ما
زه له افغانستان څخه بهر هم ډیر مینوال لرم، خو زه د هغو افغان هنرمندانو په اړه اندېښمن یم چې په افغانستان کې دي. دا هنرمندان څوک دي چې په تیرو لسو شلو او دیرشو کلونو کې زحمت ایستلی او د خپل هنر له لارې خپلې کورنۍ ته نفقه برابر کړې؟
پر افغانستان د طالبانو تر ولکې وروسته د دې هیواد د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ هم تړل شوی. په دغه انسټیټیوټ کې زهره له یو لسو اونري ډلو څخه د نجونو لومړنی او یوازنی انسامبل و چې په کال 2014 کې د احمد سرمست په مشرۍ د دغه انسټیټیوټ لخوا جوړ شو.
هر څومره چې طالبان زموږ د کلتور او زموږ د ټولنې د ویجاړولو هڅه وکړي، خو موسیقي او فرهنګ دا شیان دي چې زموږ په وینه کې دي. دا له موږ څخه نشي اخیستی. موږ به هیڅکله هم تسلیم نشو. موږ به د خپل حق لپاره تر وروستۍ ساه پورې مبارزه وکړو.
ټاکل شوی وه چې سږ کال اکتوبر میاشت کې د زهرې انسامبل د نړۍ یو شمیر هیوادونو ته هنري سفر وکړي. د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ 350 زده کوونکي درلودل چې ځینې یې د طالبانو له راتګ سره له افغانستان نه ووتل. د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ مشر احمد سرمست ویلي چې د دې انسټیټیوټ د زده کوونکو ترڅنګ چې اوسمهال په افغانستان کې پاتې دي، د هر یو افغان سندرغاړي ژوند له خطر سره مخامخ دی.
قدر من اوریدونکو، تاسو دا رپورت د برېښنا عمر خیل په غږ کې واورید. البته رپورت د هغه وو. نو درنو اوریدونکو، دا د خبرونه وروستۍ شېبې دي. ډېره مننه چې تر دې شېبې د نن او وضعیت خبرونه واورید. تر بیا خدای ملشه.